السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ایم پایل په خبرونو وکړو طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غږ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي طالب چارواکو ویلي د غږ رادیو ته لژمنې سره د فعالیت اجازه ورکړي چې سندرې به نه خپروي او د دوی تګلارې به مني د خزو غږ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجی سروش ازادي رادیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بندیز سخت مالی تاوان ورواړو یوه نه مخکې د رادیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له ګوتو په شمیر یا محدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبان وتړله چې د راډیو د مسؤولانو په خبره په تېروتنې سره یې یوه سندره خپره کړې وه طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز شاریکار کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او ماشومان یې نیولی دي دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په ارامه ترسره شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې دوه څلوېښت چینایي جیټ جنګي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینات پیل کړل دا تمرینات په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استادو جرګې له مشر سره یې کړې ده دا درې ورځني پوځي تمرینات یوه ورځ وروسته تر دې اعلان شو چې ولسمشره سی د امریکا له متحدو ایالتونو راستنه شوه پیکینګ د اپریل په 15مه په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استادو جرګې د مشر کیوین مکارتی لیدنه غندلې وه په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې هم ګډون ولري د فوټسال دغه لوبې به 13 ورځې روانې وي او ټاکل شوی چې نن شنبه د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې دوه سیالي وشي لومړنۍ لوبه چې د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې پیلېږي راجستان رویلز به د دلی کپټلز په وړاندې سیالي وکړي کپټلز لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې او بایللې دي راجستان بیا یوه سیالي بایللې او بلې ګټلې دغه راز د نن ورځې دویمه سیالي د کابل په وخت ماښام 6:30 د ممبئی انډینز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چنای لوبډلې په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بلې بایللې خو ممبئی بیا یوه سیالي کړې او بایللې ده د ویلو د چتیر ورځ د دې لیګ په لسمه سیالي کې لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د سن رایزر حیدرآباد ماتولو د نمبرو په جدول کې لومړی مقام ونیو په یاد سیالي کې افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي د امپیکټ یا ډیر تاثیر اچونکي لوبغاړي په توګه ولوبول شو چې په درې اورونو کې 14 منډې ورکړي او یو لوبغاړی وسوځاو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې یا USAID مشر سامنتا پاور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو په کار باندې بندیز غندلې ده
It's an appalling thing. 2 out of 3
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي ملګرو ملتونو د خزو لګدون پرته په موثره توګه نه مرستې رسول شي او نه یې باید وکړي
په دې اړه درته راپور لرو چې په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال وای کی سونه زندیدل یو دوی له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ډیر وخت کې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزه مو ډیر سوي دي مونږ ایران یو چې څو وخت زموږ سره نوښت به معلوميږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو
تو شه د روژې مبارکه میشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پښتمي خوړ برابر کړي
د قوشتیپې د کانال د جوړولو په اړه باندې به هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اولی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلې او ویلي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وودوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او نور دفترو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګیدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولای شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له کومه وخت چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولای دا لاغه تراسی د مرستي ټکنی سوي دي مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بيوزل خلک ستترمش پوری چې په خوا به د خزرت لی د کورونه به کتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډیر داس خلک ست چې مرستو ترتیا لري ټول خلک لیدلی مونږ دغه سی لیدلی یو له طالبانو غواړي سپیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار له بندیز ورسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ای ډی مشر سامانتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل د ځپون کې پریکړه برته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګری ملتونو د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د خی طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنۍ پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
In Afghanistan
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د خزو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبه په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکونکي مستثنا وي چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
و موردل چې د یو ایس ای ډی د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې مشر سامانتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترو کې د ښځو په کار باندې بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی غندلې ده. په دې اړه زموږ همکار د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکېني استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز یې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدی کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د خدو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصه ساحيري سپاغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نه سی کولای او لازمه ده چې هغه ځای کې خځوي یعنی یو مثال زه ورکوم لکه د حامله میرمنو د حفظ الصحې یا هایجن مسله ده په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو یا یو سازمان لري یا یو روغتیایي ارګان د خیریه یا بشری مرستو رسوونکی ارګان هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نه سي. ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلای سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دی تطبیقوي. دا د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده دا موږ تطبیقوو او بل اخره نتیجې حتما ښه راوځي.
د پوهنتون استاد او د بشري مرستو په برخه کې فعال جانداد جهاني او چې د ښځو د کاربندیز په ارتباط باندې په تیر بچ اوس په ملګرو ملتو دفترو کې هم دوی د طالبانو لخوا منع شوي دي لکاره په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر هغه افغانان چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه ځندیدلی له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان خپل ماخامیا او پښلمی تام لازم خوړن نشي برابرولای. په دې ورستیو کې پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم ډېر زیات شوې دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت جوړ کړی.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسېږي. وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی. دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین درې بجې ځي او تر پښلیمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي ډېره ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمی پیسې دي کار کوي چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یو بل افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي. دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر سوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمينه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پېشتمي خواړه برابر کړي ځکه چې دلته د کار روزګار زمينه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکولای کیږي.
ډیرې د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا پی 1 او پی 2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2مه له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو لپاره کړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونو او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلي ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې په لزګونو بریدونه کړي دي. په اوکراین کې د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره یو ځای روژه ماته وکړ او له هغوی سره یو لړ ژمنې هم کړي دي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت جوړ کړی.
اوکراینی پوځیان خبر ورکوي چې د پرون ورځې په ترڅ کې د روسانو شپېته حمله شاته تمبولې دي. پاغه بیان کې چې نن سهار وختي د اوکراین د لوی درسي دفتر خبر کړ، په کې راغلي دي چې روسي پوځیان په پرلپسې ډول د اوکراین پر صنعتي برخې په ختیځ کې حمله کوي. دوی د دونیتسک په سیمه کې د لیمان، بخموت، افتیفکا او مارینکا پر ښارونو او ښارګوټیو تمرکز کړی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې دښمنانو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 د توغندیو او 15 د شوایي بریدونه کړي دي. همدارسې د راکټ لانچر له سیستم تر 40 ډېری حمله کړي دي. په اوکران کې لنوی بریتونو سره سم راپورونه وای چې روسي ځواکونه د بخمود په سیمه کې پرمختګ کړی دی. پرون د بریتانیا پوځي چارواکو په خپل رسنی راپور کې وویل چې روسي ځواکونه د بخمود شار ترمنځ پورې ځانونه رسولې دي او د بخمود کا سیند لویدي زغاړه یې نیولې ده. اته میاشتې وشوي چې روسي او اوکراینی ځواکونه په بخمود کې په جګړه دي او د دې شار پر سر دا جګړه د 2022 کال د فبروري له 24 راپدې خو چې ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریټ پیل کړ تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیتسک، لوهانسک، زاپروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو د سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دی. اوکراینی پوځیان بیا وایي چې روسي ارغلګر ځواکونه د زاپروژیا او خرسون له اشغال شویو سیمو د کریمیا ټاپو وسمه سیمې ته د ملکیانو د انتقالېدو لپاره تیاری نیسي. بل لور ته د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پلازمینه کیف په لمنو کې د مسلمانانو یو جماعت ته ورغی او له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره یې روژه ماته وکړ. زیلینسکی هغوی ته وویل چې اوکراین به بیرته کریمیا ټاپو وسمه تر خپل واک لاندې راولي. کریمیا له اصله د تاتارانو ځای دی چې مسلمانان دي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې هڅې په 2014 کال کې له دې سره پیل شوې چې کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د کریمیا له آزادېدو پرته بل لاره نشته. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې دی ډاډه دی چې دا بریا به د اوکراین په برخه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا خراغ لاس وایم. وربه شو روزګان ته هلته پروختونو کې د خزینه او ډاکټرانو نشټوالي خلک لستونجو سره مخ کړي. د روزګان یو شمیر خزینه او نارینه اوسیدونکي وایي د غولایت پروختي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشټوالي دوی تستونزې جوړې کړې دي او دا چې دولت د پروختونو کې د خزو لپاره خزینه ډاکټرانو وګماري څو خزي په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. پوروزګان کې بیا د روغتیا ریاست مسولین هم مانی چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران کار کوي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت پر روغتونونو کې هغه ډول خزینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپل ناروغي شزې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي. ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوی دي.
زلشت ده دا سپې سوی وو د ماشوم شپخانې ته راوستو شرین
ولاو
څنګه شرین ولاو سپې راغله ول سپو سولې
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روختون دي چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګون ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینا چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي ده ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګړي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده دله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مزله خوندې ده نښته نه څنګه ووایم ولې چې اول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نښته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیبو یو دوا راباندې برابروي خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د ورزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټرانې شتون لري. د ښځو ترڅنګ د ورزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغي ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د روغتونونو کې ښځینه ډاکټرانې وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې به بیخي کمې دي ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمې دي نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نسي ویلی مثلا زنانه ته ویلی سي نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې
ډاکټران شته دي نسته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته د ورغلي دي چې برته راسي وایي ډاکټران نسته نرسان بیا سته او ډاکټر بیا نسته. موږ دغه هیله لرو چې په شپخانو کې زنانه ډاکټران کښېني مثال خپل وظیفه وکړي او پیدا سي زنانه ډاکټران.
بل خو د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین هم دا مني چې دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډی ډاکټران ګمارل سی وای دی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډی ډاکټرانو کمیسته هغه په کلینیکو کې ستا چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډی ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه ایم ډی ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټران زنانه ایم ډی ډاکټران موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران سته چې خپل کار
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د متخصصانو په باور د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکۍ پر مخ پیې د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو آزمایښت ده. دغه دواړه هیوادونه د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. د قشتیپی کانال چې 215 کیلومتره اوږد دی پلنوالی 100 مترو ته رسیږي چې کولی شي د آمو سیند د پام وړ برخې اوبه جذب کړي. یو هایدرولوژیست دغه پروژه د ترکمنستان لپاره یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه بللی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت ته. کله چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو پر رسمیت پیژندلې وو په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خواته لاړ. خود افغانستان دو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې لوړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومت ولی د مرکز مشرې او بنسټګرې
جنیفر بریک مرتضی شویلی آزادی رادیو ته ویلي کله افغانستان او منځنی اسیا نورو پروژو ته وګورو زیاتره د دوړو لوريو په ګټه وي خو د قشتېپې د اوبو کانال چې د امو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی د مرتضی شویلی پوینا لنونو سو شپږنیم څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو لومړی دورې ته هم کوي کتل سي چې دا ونسان ډیره برخه په کنټرول کې و خو د یو حکومت په څیر چلند نه کاوه اوس د سشکری چې طالبان په خپل دویمه دوره کې د یو حکومت په څیر د چلند مفکوره لري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د قشتېپې کانال د وړاندې سویو ابعادو لمخې چې په تیر پسرلی کې کیندنه پایل سو کافی ده چې پامو کړو ولی هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندیښنه لري متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتر اوږد او 100 متر پلن دی کولی سي 550,000 هکتار ځمکه خړوب کړي چې د امو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولای سي د افغانستان یو ملکی کارکونکي او لدی پروژې به خبره کس ازادي رادیو ته ویلي تم کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشت کې پایل سي دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي دویم پړاو د 2022 د کال په پسرلی کې پایل شوی وو اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره لپازا په خستل سوي تصاویر کې ښکاری د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې د تورته لیدلوري درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چاري تعقیب کړي د ترکمنستان حکومت روسه د قشتېپې کانال د جوړولو په باب څه نه دی ویلي خو په ترکمنستان کې یو هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي رادیو له ترکمنی څنګ سره په خبرو کې ویلي وو چې دا پروژه ترکمنستان ته یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه ده په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي رادیو خبريال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا په جوړ شوی قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی قراقروم کانال د قشتېپې کانال پرتله څلور برابر اوږد دی د منځنی آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپې کانال په اړه نظر نه دی ورکړی خو ولسمشر شوکت میرزیایف په دسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپې کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی وو میرزیایف وویل دا مهال لازم ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو تکشینی په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پانتون کې یو څېړونکي بسم الله علي زاده ازادي رادیو ته ویلي عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 نه د کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې دوستم له زیات مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیو دی ازبکستان ته وتښتید د علیزاده په خبره افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکی دی د پانتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره د علیزاده په خبره طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو عملت شکوله د ډیره پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاختی د ډیره دروازه ده نو د دې اوایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چند پیسې اخلي کیږي نو دا پر وطن بد غزا کړی ده
د نرخونو په باره کې د مو غښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تر ویلي او غیر ضروري شون چې دي په باندې کې محصول ورکا هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی کارونه نشته بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي
دا مشکل تر کوین کې دی کور کې هم نشته مناقشه دلته د بلوم سایګانی د بل په دوه خونه کې پراته بچان موجی دی دی چراسی دی چوک مشر کی بالا کارتون دا غا پلاس ور کی آگا کپر کی بیا چوڑ ور کی یو چا تا کنو جوڑ بیا آگا تا نرسی جی دادا دادام دی وخری دادمو را دی تلگوڑو مقاوماتو پسی ورسی جی السلام علیکم
ونیا پدر را چکی خوشم رو را بیکی گران سوی دی بس ماز که دا افغانستان خلق گروشی تا گوری چرا جمع بارک رسی و پدوشان گران که